د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوولس بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د تندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسی وګړي چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د دې برید د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین نن دریمه ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ پرون پر خپله ایکس پاڼه له ټولو مرستندویانو او شریکانو مننه کړې چې د پولیو د پوره له منځه وړلو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې بنسټ په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 4.8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون له 5 کلونو کم عمر خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا کمپاین له دوشنبې ورځې راهیسې پیل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د سوریې د کورنۍ رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد د وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشرع په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختیځ ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشرع چې په ابو احمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیمو پر زاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اوکراین په کریوی ریح ښار د روسیې لخوا د بلستیک توغندي په یو برید کې یو تن وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل د حمله د استوګنې پر یوه څلور پوړیزه ودانۍ شوې ده. د دنیپرو پتروفسک والي سرهی لیساک ویلی چې په دې برید کې یوولس نور کسان هم ټپیان شوي دي چې اووه تنه یې روغتون ته رسول شوي. د اوکراین د بشري حقونو ټولنې دې برید ته قهرجن غبرګون ښودلی او یادونه یې کړې چې دا برید د عیسویانو د مذهبي جشن کریسمس په ورځ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیالو خواوو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه ورکړل شول. او د کرکټ نړیوال شورا پرون د اتلانو د جام یا چمپینز ټرافی مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره یو ځای سیالي کوي. د مهالویش له مخې به د افغانستان لومړی سیالي د فبروري میاشتې په 21 نیټه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. ټاکل شوی و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلی، نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربه وي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 په لنډو څپو 0.25 متره او په منځنیو څپو 2.6 څلور ساعته خبریږي. قدر من اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څنګه او ورپسې د ازادۍ میلمه د پروګرام اوریدو ته راګرځوم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له مدني او ټولنیزې فعالې انارګلې ځیرک سره د نوریاس نوري د مرکه اوریدل مهروي. خو اوس په مکړی تاندې څنګه پروګرام ته
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پی ایچ ډیانې کړي دي، هم اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
یو شاعر وایي، وي څوک چې د هنر کاله په کور لري، سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یو کسب زده کول هم کېدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي، خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي. په دوی کې هغه کسان تر یوه حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده، د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لسکاله کیږي چې په کابل کې خیاطی لرم. په افغانستان کې وخت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولای شي اجرا کوي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولای. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالې وغوښتل چې دا کسب زده کې ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره ښه نه و، ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه یو کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي، هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه.
ډېر ښه ده. نو بس بعض سلام دا چې وړی چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب کمال زده کړم هم درس وایا.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې، نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسو درشیم ګنډلې، اوس یوازې جامې ګنډي، کالي کمیس پرتوک ګنډي، څومره کار کم رنګه سوی؟
والله کار کم رنګه شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډیر خو، هر سړی بس ژوند کاروبار دکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوې ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې د قیمت شوې خلک اجره کم ورکړي، مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سو اوس خلک درې سوه ډیر په مشکل ورکوي، واقعا چې د خلک ډیر اقتصاد ضعیف شوې ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي د خیاطۍ لپاره، په خاله کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم، او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو، عمده بس مونږ هلته مواد اخلو، خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی د موادونه، یخن کاف پتی داسا.
ولې قیمت سوی په لاته پیږي؟
مالیات ده بس محصول کیږي، مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و او اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی د مواد.
لېوې خونه کارونه په خلکو کم دي، دندې نسته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار یې زده و مواد قیمته سوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس سوی دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بند کې عمومي ژوند خو تېرېږي، او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او سخوري د سرخم ژوندمون، خو ګورو په کوټه سنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نور افغانانو ژوند هم ګوري، خپل ژوند کې هم تغییر ګوري، خپل کار ته په شوق ورځي که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوری ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه، عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطح باندې برابرېږي چې که جمعه درته وخیم، جمعه کې چې دی یو درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ، ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې و ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي، او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خواته راځي مونږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله څومره به دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي، نه استادانو
دا ځوانان تاسو راځيات مان د خپل ژوند کې سیم درته کوي دوی څومره مجبور دي
د غریبۍ او زیات شوی او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شي وکنه نو دوی تبان چې دی د هر چا د ژوند قصه او د غم مختلف دی کنه څوک یو مشکلات کې څوک بل مشکلات کې راګیر وي د خلکې چې ډېر نوی ځوانان تنکی ځوانان خو هغه د پاره چې دی د کور مسولیت پر پغاړه شوی نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر او لار چاره برابر کی تر سو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره
دا وضعیت دوام وکړي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابر نه وي لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بے وزیر ورځ تر بل ډیریږي وضعیت سره خو مینه ای
مایوسی ده چې انسان خفه کیږي کنه چې باید زموږ ځوانان او دغه شته تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه موږ تاسو چې ده د دې لاند وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته مونږ تصور هم نه کولو کنه ځکه د ټولو نه مهمه خبره ده چې زمونږ د انجونو او زمونږ د الکانو پر مخ باندې چې د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو کې د انجونو پر مخ تړل شوی دی دا ښکاره خبره ده چې د هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسیږي نو درې کاله پنځه کاله لاس کال آباد حتمن او نو کې دې شي لاس کال آباد زموږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټر ونه وسی نو دا چې دا ټول زیانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي نو پندې اساس چې د سره چې د غزوانان هم چې د درسونو نه لکه په خوا چې د درس سره د خلکو سومره علاقه او ذوق او کده مکتب وي او کده پانتون وي کنه د غلن مثال وي درته چې د خپل پانتون در کوم چې ننګرهار پانتون ته وسلاړ شه زموږ په دوره کې چې پانتون سره کوم ډېر خایسته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیدو اوس نشته نه حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې بل اونده خبره چې د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې د یو ولایت نه بل ولایت ته شته مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه د خپل ځان ساتنه وکړي هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي نو دغه چې دغه ټول غټه عوامل دي
که اوس په دې خبره ته وکړئ تاسو څنګه وکړل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ شوق علاقه او مجبوریات و څه
زما په فامیل کې چې د زما دوه ورونه خیاطانو ما د بل چا په دکان کې کار نه دی کړی زه نماغه وخت کې چې وړو کې هم د خپل ورونو سره دکان ته تلم نو په ماغه لارې چې د خپل او چې د استاد شوم او بیا هغه سره مې چې د بیا مکتب هم ویلې پانتون هم ویلې
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري عام یو کسب زکی تاسو درس ویلای دا پانتون
د سوي ما په دغه وخت کې تعلیم وکړل چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلود دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه مؤسسات او فعالیتونه کول وظیفې وي د خلکو دولتي وظیفې وي نو هغه وخت کې چې ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو خو دا څومره ښه ده چې سړی ام یو کسب زکی ام لوړ زکی ولري دا څومره په ځان کې سړی کامیاب ولري
بلا شک بلا شک دا غوړه مثال زه خپل ایمه کنه غوړه مثال زم زه چې د حقوق قضا سره ولې څنګه نه فارغم د ننګرهار پانتون خېګنه دغه د چو شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلې یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلې وي کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسه
بله په اخر کې باید تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې غووس د زده کو دروازې او تبند دي اقتصادم خراب ده یو کسب زکول زمينان برابر ده مونږ هغه خبګان هغه دپشن دوی غته نه پریږي لار سی یو څه زده کړی هغه ته به تاسو پیغام ولرې ته به ورته وایې
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده ک تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان د سیو مملکت دي چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې ده تکینې شو کولې چې واځي تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه ډېرې ځوانان دي په زرهاو ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماستریانې کړې دي پوه شي پیجریانې کړې دي اما اوسګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کس به نوی زده کړي نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان د چده د تعلیم سره سره باید کس به زده کی کاوه هر کس به وکنه خیاطی وي نجاری وي بل بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته خدای
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي له خغلی شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره ورو
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د ارتیا لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه بد دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي زده کړې خو اصلا د خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه یې ونه ګټې نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه یو شاعر وایي وایي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دوبه د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامہ خاص دکی او دا د دغی لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کی د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کړي تخنیکي د کمپیوټر زده کړې یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی کسب یو تخنیک غونته دی کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغوی خپله ایډیټ نه دی زده خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ شل زر افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله که تاسو لیتا سو خپل ژوند تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړئ د یو بل کسب هم زده کړئ
شخصا خپل اوس مهال استادم په هنتون کې افتخاري استادی په شخصي پونتون کې ملرمه او په خونځي کې مستادم دولتي لیسه کې زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم دا غیم زما خو گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړي اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم په دې کې مې ځان رسولی دی د دې تر څنګ د ناجارۍ څه ابتدایي دغه زما زده دي یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم مطلب خو زده کړې مې ده یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي بلې
بله راځو همدغه نجاري برخې ته څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي دا کسب زده کوي کورنۍ درته ویلې خپله مو علاقه وه په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي یا مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپله مسلکي نجار و چون زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه دا هغه نه ما هملته د فرصت نه په استفادې وخت نه چون ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم ادي مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک په خپله د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیښه شوې یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شوی هم نه یم بې دندې شوی هم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی که نه د خپل یو کسب دی موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني که نه موبایل باید وپیژني په څومره نرخې باید واخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي که نه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخ ته یوسم او یوازې ما نه زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي هغوی چې لیدلي دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي شخصی کاروبار ته مخه کړی ده په شخصی کاروبار کې ځان رسولی دی او ډیر خکار روان دی اوس
دا کسبونه چې تاسو ذکر دي مثلا هم دا بیلګه بیا نجاری ده وو تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مولول ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسی دا نجاری خو مې ذکر ده خدای را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت داس ما په درد لګیږي
چې هر قسم د چاس دی اگر پی ډیر ډاډه وی کنه د ډاډه وی چې مطلب کسبا ز د تعلیم یا تحصیل چې میکړه د قلم دندونه لرم نو دا کسب چې مزده دی دا به د دین ز دومره کولې شم ک ډیر پسنداز یا ذخیره ونه لرم خو روزانه ژوند خو په مخ ته وړلې شم یعنی ز د سخت سره نه مخ کیږم چې سبب بل چاته محتاج شم نو دا د ټول سره موجود وی څوک چې کوم هنر کوم کمال کوم کسب د چاس دی اگر ټول ډاډ وی په دی باندې کې اوس د قلم دندم لري برته شاته او ډاډ ور سره وی که سبا دا دند له لاس ور کوم او زه خپل مطلب ما سره اوس دولتي دند لرم خو شخصي دندم لرم زه هم که چرته دا د لاس ور کوم شاته زه ډاډ يم چې شخصي کاروبار م کولای مثلا موبایلونه یا نجاري برخه کې شاته سرکار کولای شم ډاډ مونم چې په دې برخه کې خپل کارونه مخته وړلی شم او بل چاته نه محتاج کیږم نو دا خو ډېر مهمه وي که نه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پې یو شرط دا ایښی وي زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی نو هغوی پې شرط دا ایښی وي چې کله وی ماسترۍ نه فارغ شي ډاکټرانه به ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ کنه سند نه ورکوي هغوی به ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنگ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دوانی انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغه کې یو کال دی غالبا څومره زده کړی چې وکی نو بیا غینه وروسته هغه ماسترۍ چې کومه برخه کې کړی داغه سند ورکوي کنه نه ورکوي هغوی په دې باور دي کنه چې زده کړه یوازې د پیسو د پاره نه ده یعنی کېدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کېدای شي پیسې ترنه ونه ګټي نو پیسو د پاره دا کسب به تا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پانتون وایي ماستری اخلي او ډاکټر او تر دې هده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نزده کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې ترڅنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نش کول د ذهن هغه سیتان نه وی لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن د یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته څومره نوي شیان ورزده کوي او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې تو کتاب او شیان یو تخنیکی دغه دی دا مهارتونه چې تاسو دکې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بیلابیلو کې فعال پاتې کیږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډیر فرق دی د دې ذهن تر هغه ډیر تاند او د ډیر عمر کوي یعنی دا به د دې ذهن به هیڅکله نه خرابیږي د حافظې له زوال سره به نه مخ کیږي حافظه به جوړي الزایمر ناروغي چې اوس ډیر عام ده په ټول نړۍ کې دې سره به نه مخ کیږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
ځوانانو ته یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یو برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کی چې یاره ما ماستری کړی یا پی ایچ ډی کړی دا په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یو برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کوي په تخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګیږي نو چې څومره کولی شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کړي که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
سن غټیږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت شي د کور مسؤلیت شي یوازې خبره ده چې دومره ډیر په یو څه باندې فوکس نه کیږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېش کلنی وروسته هم د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي. به الله هغه وخت کې هم کولای شي زده کړو کی نو مهمه په ځوانۍ کې ده چې ځوانۍ کې سړی به ډیر مطالعه وکړي. د مطالعې تر څنګ کسبونه مختلف ده کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي. نو به که دې دېش کلنی نه وروسته وي هم د دې ذهن به تر نورو ښي او ډیر زده کړه به هم کولای شي او ډیر مهارتونه به هم زده کولای شي تخنیکونه.
درن دوستانو دا و دیدی اونه د تان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
ده آزادی ملما
ده آزادی میلما دی خبرونه تمو زنوریاس نوری هر کلای کوم دی خبرونه تمو داسې او څوک میلما کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی. زموږ میلما نه ده انار ګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو خزو ته مرسته رسوي. اغل زیرک خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي رادیو لاره نه اول سلامونه او نیکه هیله تاسو د بیا د غیر رادیو لاره نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلاً دغه ته اوسېږم. یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او څلور کاله مې پوهنتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه ده. مختلف کلی کوم خدمت کړی د خزو لپاره د ټولو دفتر سره اوسم فعلا وظیفه لرم.
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې هلته کړې دي لوړې زده کړې مو همالته کړې دي دا په ګردیز کې وو ټول که نور ځای کې؟
دا ټول په ګردیز کې وو. یعنی په کومه سنه کې زما خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې وو. ډېره یو ښه دوره وو. پوهنتون مې دا اوس ویلي دي. بعد له هغې نه هغه هلته خو یعنې دولسم اسناد بس څوک اخیسته که نه هغه یعنې ډېر دسپل وړه درجه معرفي کېده. خو پوهنتون مې دغه امارات اسلامي سه کله راغله په 2020 کال کې. په هغه کال کې شپږ سمستره مې ویلي او دوه پاتې وو. بیا دوه سمستره مې په دغه اوس په امارات کې وویلې. هلته ملیک دي سیاه خوا دی خو بس مشکلاتونه وو. خو موږ کوشش وکړه سه دوه سمستره ووایو. او بدبختانه سه مایوسه پوهېږي سه اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی.
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله؟ تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي که نه. ولې په دې سې موږ اقتصاد ضعیف وو او نور دشي د کور څوک نه اوس کار یې کړی وایي. ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپله دولت کې وظیفه لرله. یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سه مخکې هغه کسان سه رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د خلکو حق یې نه خوړل. یعنې د اوسی منصب معاش د هغې رو ډګروالي وو. دومره معاش یې نه وو. د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه سه کوی. ما وغوښته سه دولسم خلاص کړی وو. ما غوښته سه زه وظیفه وکړم. یعنې وخت مې نه سو پیدا کوی. بیا په اخر کې مې تصمیم ونیول سه اول کې خو دغه دولسم اسناد سه هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنې ښه وو که نه. دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل چې دا دولسم پاسه ده. ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سو. باید څوک هر څوک لیسانس وي. باید ماسټري ولري دکترا ولري. ما هم غوښته سه زه باید پوهنتون ووایم. ولې په دې سه زه زما قوي نه یې زه نور نه شم کولی چې وظیفه وکړم. یعنې که نه سیدي سه وګوره د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي. ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و. بیا ما دا اقدام وکړه. ما پوهنتون وویلې. هغه پوهنتون مې شپږ سمستر وویل. دوه سمستر پاتې شو لږ ګډوډي وو. ته اوس امارات سره راغله. بعد له هغې نه سې بیا پوهنتونونه شروع سو. بیا هغه کوشش هم وکړه چې هغه دوه سمستره نور هم ووایو. نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی. پوهنتون خلاص کړی.
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده؟ دلته مو کومه رشته ولوسته؟
اوس هم فعال ده.
کوم رښتیا سوال د خو ما پس فانه د کزینه ول لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي د مخه کې د رښتیا او ای اوس چې د کار کوي د رښتیا سره متړلې د کار مخ ته وړي
بس تړلې دی او خو اسنه خو د خو ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره کار کوو کنه ځ خپل د فیلپ د فیم د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزو لپاره مثلا پځې دغه پروژې نه برخمنې سي پځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګ مثلا شوم حق له شوم را حقوق لرو موږ باید څو سمګ په خپل پخو ودرې کوم د پروژې سي د خود کفایي لپاره
د خې موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15 مده کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم په خپل اکسپانه کې لاندې کلی دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوه دي چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غوتا سو کلیوال خزي خو سکه یو ماشوم په دې پیګي سس حق لرم کنه خزي خو بيګي والی پدې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی والی پدې سه خلکو رادیوګان او ری تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه جمهوریت خو سه بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به ودی معلم ورځ به ودی خزي ورځ به موږ به د هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مست تاسو ته حق لري مثلا خواندم دا حق لري ماشومانم دا حق لري یعنی ارش په دې باندې پویو څه حق او حقوق لرم په بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې دي د دې کوم حقوق اسلام ورکړي دی غیر نه مغه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د په وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړي کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وسلو خزو سره مرسته کولې او ک پټول کې د لریو کلو او باندول بی وسلو خلکو سره
په دغه سوال سوله سوالي په لره پروتو له سوالي کې ماده د بی وسلو خزو لپاره موږ پروژه تطبیق کړې 2000 نه راپو دی خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بی وسلو خزو د یتیمانو او د کندو خزو لاسنیوي به موږ باید وکړو په دغه 2000 نه راپو دی خو په مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لري کلي باندې کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کوم برخو کې مثلا کولای شو وي څه ډول لاسنیوي مو کړی دی په کلیو باندو کې خزي مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو خو دی دوه او دستور تمره معلوم نه دي کنه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لری پروتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځي زړه درته هم لري پروتو ولسوالۍ د ولسوالۍ د سیدیغه او خزه سکون کیږي سره اقل ان یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري شته بل میړو بل واته وکي کلاس ماشومان ولري بس په یغه باندې بکینی د دې فامیل سرپرستی باندې د خپل غړی نو موږ غوښته موږ به سروي کول ګرځیدو بس دا خور مثلا نشته زړه مثلا کای موږ به د سکون د وساغه بم سکلرله موږ غوونه جوړول مثلا کدي سی یو زنانه به وساغه به کونډه و نور د سی اې د نه لرله موږ یې ته د مالداری پروژه منتخب کړی مثلا سونه مرکړې دي څرګان مرکړې دي واوی مرکړې دي سما ساندوی دغه نه د دوی دغه حفاظت او ساتنه وکي په اول قدم کې ترینګونه مرکړې سما مثلا کته د غوا ساتي دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنه په اړه کې موږ دوی ته ترینګونه ورکړې سما تا ته د غوا درکو د دې لپاره درکو ست دغه غوا خپل ځان لپاره وساتي خپل بچیان دې په وساتي هغه باقی مانده شو دي مسیسي به هغه خرج کې دغه په پیسو باندې د خپل کور مشکلات ضرورت په حل کې یعنی موږ د ډیرو خزل اسنیوي کړي موږ مختلفو پروژې د خزل لپاره تطبیق کوو سوالې
دغه پروژې مو تطبیق کړې دي بیا کله هم څاره تعقیبوي چې آیا نتیجې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ ټیلو یو دفتر د تقریبا د شل درو سال کې چې دای فعالیتونه فعالیت شو کړې په پکتیا کې یعنی زیاتره پروژې د غوز بند شي کارونه یو ترس فور خو ټیلو هغه پروژه د کناسیو کو د چا حق نه خوري او بل هر کاري شفاف ده
هغه سی سروي کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شایسته دوی ولري هغه هغه ته رسوي.
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بل بڼه باندې تکراریږي، وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي، دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سره هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاوند لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته که نه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نسته، څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. کسان د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کلی تبعیض نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق ده، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دي. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي، هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه سم دغه اوس تاسو سره غږېږم، ماته بېخي ژړا راسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنی ټولې ماته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د یو نم نظارت کولو سه، موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه اره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه بلکې سپتا په لب زړل، سوته خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم ده، هرې وایي په سنګونه وکړي، پوښتنه وکړي، چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه، هرې وه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو بانډو کې چې مثلا تاسو دغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لرئ، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
ونوري صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې دغه زمزم پوهنتون ویلي دي، سارنوالي او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پر داسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وي، او کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزا لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده، بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم او یو کول پنتون مو ویل بعد لغنه پنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس می ورته ویل سه ولو چې کته په کور کې دغه به سرنوشت پاتې کیږي نو د څه د سزده دی هغه د زړه وزي اوس دلته شخصي پنتون د درنا په نوم سره قابلیت او نرسنګي د پیرته می پیږي کې اوس ورته داخله او اوس هغه پنتون وایي بیکاری نو اوس هغه مت
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي
د یو لور کې خمه ژورنالیزم سره علاقه لرل بیا دولتي پانتون ژورنالیزم کې کامیاب شو او د بل لور کې میسج ما درته وکړ چې دولسم نه فرق دی د بس د نظامی دغه سره علاقه لرل دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس د بل لپاره مې ورته معلومات چې پتا ته هم دغلته سپتنام کوم ته هم دغه زمزم دی ویل چې زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زی بیا افسری وایم مال تاسو سره څه وکړ
نن خپل خوخه ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوار لسو ولسوالیو ګرځیدلی یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوي په دومره کلونه خلکو ته ممبر سره سولې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کندو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړي دوی د کارونه نظارت وکړي دوی دې نه وکړو نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړي موږ ته یېغونه نظارت وکړو څه وایي ګورو سایه دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي نه کوي واقعا کمښت راغلی ولی په دې څه اوس ډېر موسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي مثلا هغه کومې برخې دي؟
بلکل موږ بلکل دا په نظر کې نیولې ده موږ ما وویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو سروې کوو موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په هغه غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي مثلا هلته چهارمغز دي هلته زنغوزي دي یعنې قیمتي میوه ده موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولې په تیلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي انجینران و تربیه کړی دي بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي په خلکو باندې توضیح کړی دي یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري د تیلڅو ته توضیح کړی ده چهارمغز لري مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري موږ خلکو ته سبزي ورکړی مثلا د ښځینهو لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانګي سوی د هغو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه میلې مثلا ته کوم کار کوی سي باغ غواړي مداري غواړي سبزيجات غواړي هر څه چې دوی خپله تقاضا کړي دا هغه مرسته ورسره کړي
ډېره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډېره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د دوی سره علاقه لري
نتیجه یې مور کړي ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي که فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم عام ورسره داسې مرسته کړې دي
تاسو باور وکړئ نو ریسه به موږ راتلو په یو پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده بله ورځ کابل نه راغلی وو دغه بسلان سروې او لکچر وې کوله بیا څه لاړم تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وې کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږې ونه چې سره میتر جوړې کړې بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بېرته هغه چې موږ ته مېږې سي غټ سي او نور بچې وزېږوي او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو یعنې خلکو را میتر جوړې کړې مثلا د دوه میګونه یاري ولس میګي دولس میلې میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوا هم څه ورکړې او تاسو باور وکړئ هغه غوا یې که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت پې تېر شوی دغې غوسه یې ساتلی ده یا مثلا هغه غوای خرڅ کړی د دیغې په ایواز باندې میږي اخیستې هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنی ډېره ګټوره وه دغه پارټي کې د مالداري پروژه ډېره ګټوره وه.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمل ته سرته رسولی دی، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ شي وایي اوریدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې کار کړی دی، هغه یې عامه په باره کې تبلیغات کړی ده چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات حکومت طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې کار کړی، کور کې سزت للی مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افیسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده چې د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور دی، تا نه د دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله که نه؟ صدا خپل منګل و اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز راوړی و. یعنی تا د ترینینګ په باره کې یا تا د هغه خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې، کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نورې صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړل شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور خزی مثلا هغه مخکې څه مثلا خزی بتله په یو پروګرام کې به ګډون کول، کار به کول، خپل وظیفه به سرته رسوله، اوس هغه نصیب ده. یعنی د خزی حقوق اوس بیخي د پکونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلیو کې خو والا مخکې ښه و، مخکې ښه و، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځه باندې ده. مخکې خو به موږ ترینینګونه ورکول، نارینه به م کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق داسې، مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به م کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره تاسو ورکړم ته فکر ده کنه، دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترینینګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني؟
همدا خبر مکو، هغه د لومړني انتخابات چې د کدي د ولسمشري انتخاباتو، کدي ولسی جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګیږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
نارینه نوري صاحب، ما خو کار کوله کنه، برابر د سیناریو اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه، دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي چې دیسه خزې وسه د لری پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله، دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوه نیمه نارینه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزیز زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوی سو ډیر خپل کې پاسه خپل براتله، هغه رایګری محل کې خپل رائے ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لحظه وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته، خوږه نه شته، خو خیر، اوس اوس بیخي نه سوس سره کزو نه بیخي هغه خوږه خاطرې طرف سم سوی. ما خوږه خاطره مې سوو په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه اوس د امارات کې سکل دوی راغلو پانتونونه په کزو باندې بند شو، یعنی موږ ډېره مایوسه وو، کنه موږ شخصي پانتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بسو.
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو ترخه خاطره
ده، دا نه دا خوږه خاطره ده. سکل یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ، کنه د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیرې کوم پښ پښتانه سي تاسو پانتون بیرته شروع شو. یعنی ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنی امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پانتون خلاص که اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېدل، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
وویل. بله بله، میرمن زیرک، خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاس نیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د هغوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی نه لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي او قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتر د بس وسیسو څه ښځه حق غواړي، اوسه غواړي چې اروپایي حق وکړو. نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایطو چې دوی هغه خپل حق او حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کومرو خغه به د الله له طرفه.
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ، د ازادي ایمیل ما، او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو. په دې هیله چې همدغه څه چې د بېوزلو ښځو د کونډو او روندو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړي. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.